په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مزفر با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاستیم. د دې خپرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوي هیلي درته خپرو چې وایي شایي نن په کاري طرز العمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور ورسته اوریدلی سي. پس هر که در افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اروزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو، څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4-9 پرتوکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخته د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري به پرې خبرې وکړي. د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اروزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي راډیو ته وویل تیره شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکه هم شي سعودي دوه ځامنه موجود نور یو سرباز هم دغه هم شي سعودي.
د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پېښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1990 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته له دې چې د هریکن سالې په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتر و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپریوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجار شوی دی. د کورونا وایرس خبره ده د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور لبخي د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد مو ده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسې خبر ده چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکلو پاړو په ګډون پیلی شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویس انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا او با د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې ملک چی پلاوی هله شي چې نن پر کاری طرز العمل خبري پاتې ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدېږي، دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی وردا کول
مشکل څه دی کې د کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلک غواړي چې د روان کال تر پای د نړۍ په سطحه بشر دوستانه اوربند ټینګ شي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خپل دا مشکلات به خېډیر منګلرو. اول خو 200 ګوره 400 500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته به ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاری طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاری طرز عمل خبري نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی وردګ نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل څه دی کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي. د خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو، ته دې موضوع د نورو پرمختګ ګونو په اړه د اوریدو لپاره هم ازادي راډیو ته سره پاتې سي. اوس غواړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر واورم چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړې ده، او دا هغه څه مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
ځم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي سي، اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط اوي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې همدوه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع حدت سره د اوربان د محلي موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
بله. ستانکزی صاحب، تاسو تر یو حده خوشبینی شیست او هیله شیست که دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې آیا فکر کوئ چې طالبان سوله غواړي، او یا دا لږ په واضح ډول ووایم دې ته په کتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې نه القاعده تر اوسه له افغانستانه وتلې ده په بشپړ ډول، او نه هم طالبانو تر اوسه علنن داسې څه ویلي دي چې له دې شبکې سره به اړیکې پرې کوي. او له بل لوري موږ تاسې په افغانستان کې د ډېرو سختو جګړو شاهد یاستو هره ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همدا ده. نو که دا سره راټول کړو، فکر کوي چې دا مسایل څومره کولای شي چې د سولې پر راتلو اغیز وکړي؟
ګوره، که چېرې طالبان لا هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پایل سره خپل روابط وساتي، نو دا به د طالبانو د بایللو په معنا وي، او طالبانو بایلل به دا ورې سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کړی و، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې په همدې مبنا د خوشبینۍ هم ښیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه د تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله دا نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راستنې دي چې دوی عملا په مذاکرات کو سره مخامخ دي، و زما باور دا ده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د ارادې محصول نه به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجبه بدنې ته ونه رسي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات ورنه آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلتا اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمېر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وي چې لومړی اوربند وسي او بیا رسمي مذاکرات پیل سي څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ ولاړې سي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربن په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربن شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو په اړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سوله راشي. د اوربن په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربن اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلق ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربن بولي. د زیاتوي کو اوربن ونی شي پر دې خبرو به خلق بې باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مدا وی چې اول د صلح اول د اوربند شي دغه نو ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هلي اواز په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل مخته هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس وختنې دادي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل ګڼي.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه به بد کار دی. جنگ ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشتوب خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مشتوب ځانونو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربند غوښتون کړي، بلکې له دې وړاندې د هرې جګړې او وژنې وروسته هم ورته غږ پورته کړی دی. افغان حکومت هم د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي او دایې د مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه لاسته ریډیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې 33 کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 15000 لیکي څلور د خپوندا مشکلات به خېډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 15000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د چیر خزې دی د عقلی ورته وای چې د خزې مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه صدا 1500 روپۍ 400 روپۍ اخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري. ز خپل 2000 افغاني معاش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب دغه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تمام د هغو په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیايي خدمتونو بنیادی اصول بولي او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ لګواک سره مخ کولای شي.
وسم ورزو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صدق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لګاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. د کندهار میرویس روختون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روختونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیايي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روختون ته راوړل کیږي. په ورستیو کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روختون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روختون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روختون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روختون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډېره غټه علاقه ده او مریضان یې ډېر دي. څونه پراخي هغه نه به د خلکو دپاره سهولت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشحاله دي چې دا ځای پراخي راکړي. هلمند و روزګان و ټوله د مریضان ډېره روان دي. تنګوالی راشت دی ډیر دی، مقصد مخلوق ډیر دی باندې
دا خاطر شبخانه د مریضان پر ډیر دی. نه موږ وایو چې واټو نه زیات سي مالا چې وسم په دې باندې به خیرشت دی. مریضان پر ډیر دی، مریضان تر ځخ خو مریضای وینو سار ماشه مریضان تر روان دي ټپیان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک مالات وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزیه په کچه یوازنی روختون دی چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا اوه څلوېښت کاله مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولې اوس زموږ نفوس هم تقریبا پنځه برابره شپږ برابره یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو افضوي روغتون دی. نو افضوي روغتون درې نیم سوه بستره په هیڅ حالت کې موږ ته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څانګې هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومانو روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سوه نه زر بستره هم کفایت نه کوي. دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه لرم په دروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به
په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ سي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډېرې سي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې سوې او ژر به عملي چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سږ کال موږ وته وایندلو چې دا تشکیل هم امر سره واخلو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحت عامه په پیشنهاد دا کار موږ تر سره کړی. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دغه خلاوي چې موږ لرو دا به تر ډېره حده پورې حل شي.
په کندهار کې دا مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښوباله او څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونیو ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شیبه راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نشته شوی دی. ګوتریش خبري خوندې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 90 میلیونه او 100,000 ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې راپدېخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي، او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هېوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوي دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توند لهجې نرمې کړي، ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوی فضا خرابولی سي. زاکر شیخ له کونړ وایي که اوربند نه وي او خبرې اوږدېږي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پېښې ډېرې سوي دي او ترافیک باید په لشکرګاه ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو موږ ته راستولي وو. نور همستا خو وخت اوس کم دی، په کابل کې شپږ بجې او بخښې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تېر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې 40 تنه پولیس د اردو سرتیري او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وستوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سارون. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خاطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالیو اتلولی د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړی مجیب قرزاده آزادی رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستی سیالی د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نو موږ زیاته کړه چې دغه سیالی د کابل د نه خزینو لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالیو غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالیو لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس دریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه مملکنه چنن پیل شوې دوه اونۍ و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې مملکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د نوموړي په وینا دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالي به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي. او ټاکل شوی د شنبه پورز د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. ورده مخه په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتواله نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي تر څو د آی پی ایل سګلی پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سکنی سیالي په هند کې ترسره شي، خو په یاد هیواد کې د قرنطین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې تر سره کیږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلی سی. خو تر دې د مخه به یو بل راپور هم وري. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیریدو دي؟ که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلې دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي. خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسي. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیریدو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایرس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکي وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالیو اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي، د هغو څخه خاصه غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو فلج نه شي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض شوی نه دی او نه فلج شوی دی او نه لاسو په کار پرېږدي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شل ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیون ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند دام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویره تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي. په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومېږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځي کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو، تر ډېره حده مو دا دسې کې کار کړی دی، تر ډېره حده مخته تللی. انشاءالله امیدوار یو چې په آینده کې نور مخته ولاړ شو او خلک دغه خپل صحیح مشکلات د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنی کور په کور تطبیق نه سي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چره